ستړي وشه دا مشال ریډیو دے د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبد الحی کاکړ او ټکنیکی ملګری نگین صادق پور نیکی شلی او سلامونه منئ. د بلوچستان په بیرابیرو سیمو کې د واورو بارانونو له کبله د 1500 کسانو د وژنې راپورونه دي. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمې زو نړیوال مطالب د دې خبرونې برخه دي. د خبرونې پرسته نیمه کې جمهوریت غګونه او د سولې پر لور ونې د خبرونې لرو. د مشال تر څنګ وسې خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړ نه.
سرټکی په بلوچستان کې د واورو او بارانو له وجې شاوخوا 15 کسان مړه شوي دي. نن د افغانستان د ولسمشریزې ټاکنو د لومړي نتیجو په اړه د شکایتونو د څېړنې وروستۍ ورځ ده. د ایران زده کوونکو دوهم ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهرې کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د واورو او بارانو له وجې شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. نن چارواکو مشالې ډې ټول په تیرو دوو ورځو کې د بارانونو او واورو وروسته د کورونو چتونو راغورځېدو له وجې په پښین، هژوب او چمن کې 15 کسان مړه شوي چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د واورو له وجې لارې هم بندې شوي دي. په دې اړه نن د قدرتي آفتونو پر مهال د قدرتي آفتونو د نظم ادارې چارواکي عمران زرکون مشالې ډې ټول چې له متاثره خلکو سره مرسته کوي.
دا لیاری چې کومې بندې وي پر کان می ترځي کولپور لکپاس پر ایریا اور کوژک دا لیاری ټایم ټو ټایم بندېدلې بیا موږ خلاصولې. پر دې اوسم مکمل مشينري ولر دا ډیسټریکټ اډمنستریشن او پی ډی ایم ای ټیمان موجود دي. دا ټایم صرف کان می ترځي کې لیار لږ زیات بند دا کوژک ټاپ موږ په خپل بند کړی دي ترڅو غټي ګاډي دا ټریلرز وغیرہ سلیپ نسیا.
بلخوا د بلوچستان حکومت د کوټې په ګډون په 2 ضلعو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او خلکو ته د ضرورت بغیر د سفر نه کولو هدایت ورکړی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو پر حکومت ځا کړی چې په منځني ختیځ کې د شخړې برخانه جوړې شي. د غورزنګ مخکښ علي وزیر پرون د بونو په منډان پارک کې جلسې پر مالول حکومت د جنگ پر ځای ماشومان ته تعلیمي اسانتیا ورکړي او د پښتون حکومت ته دی پام وکړي. جلسې ته د غورزنګ مشر منظور پښتون وویل حکومت د پښتون ته په خپل مدنيات او وسایلو اختیارات ورکړي. د پاکستان حکومت ویلي د منځني ختیځ د ترنګلتیا ختمولو هڅې کوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک ځینې غوښتنې وار لمخه منلې دي. د پاکستان بارونی چارو وزیر شاه محمود قریشی پر هغو ژمنو ټینګار کړی چې اسلام آباد به په سیمه کې د امن راوستلو لپاره مثبت او فعال رول ترسره کړي. د پاکستان بارونی چارو وزارت نن په خپله ویب پاڼه لیکلي چې قریشی پرون په تهران کې د ایراني ولسمشر حسن روحانی سره د ملاقات پر مهال واضح کړی چې پاکستان به په سیمه کې د جنگ یا شخړې برخه نه جوړ شي. شاه محمود قریشی به نن سعودي عرب ته هم ځي او د هغه هیواد بارونی چارو وزیر سره به د سیمې پر حالاتو خبرې کوي. د امریکا له لوري د جرمني پر درېمه د ایراني کمانډر قاسم سلیمانی تروژنې وروسته د تهران او واشنگټن تعلقات نور هم خراب شوي دي. نن د خیبر پښتونخوا په اتو ضلعو کې د پولیو ناروغي پر ضد مهم پیل شوی دی. د روغتیا چارواکو ویلي دا مهم په سوابي، بونیر، چارسده، مردان، نوشار، ملکنډ، سوات او مومندو کې پیل شوی چې پکې به له 600,000 زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. چارواکي وایي هڅه کوي چې په درې ورځو کې دننه ټولو ماشومانو ته واکسین ورکړي. که چېرته څوک د دې پاتې سو نو ورپسې دوه ورځې کې به بیا هغو ته هم څاڅکي ورکول کېږي. په پاکستان کې د جنوري پر 9 د پولیو شپږ کیسونه رپورټ شوي وو. نن د افغانستان د ولسمشریزه ټاکنو د لومړنۍ نتیجو په اړه د شکایتونو د څېړنې ورستۍ ورځ ده. د افغانستان د انتخاباتي کمیشن ویلي د ورځې تر پای به په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو پروسه بشپړه کړي. د دې کمیشن یو مشر سید قطب الدین رویدار پرون مشالې ډول له ننګرهار، کابل، کندهار، خوست، پکتیا او هلمند پرته په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پروسه مکمل شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشریزه انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اړه ټاکنیزو ډلو له 200 څخه د باندې 14,000 شکایتونه ثبت کړي وو. د افغانستان په پکتیا کې پولیس چارواکي وایي چې له مرکزی زندان څخه شاوخوا وکی دان تشتیدلې دي. د پکتیا د مرکزی جیل کمانډان اجمل یوسفزی تر شپه مشالې ټول چې په دې لړکی په لټنی روان دي. له دې وړاندې ویل شوی وو چې له دې زندان څخه تر شلو زیات زندانیان تشتیدلې دي خو پولیسو د حسي اوازه بللې وه. د ایران زکونکو د دوه ورځې لپاره هم له غاڼو پوهنتونونو د باندې مظاهره کړې دي. مظاهره پرون په داسې حال کې وسوي چې د ایران چارواکو منلې چې د یوکران یو مسافرونکې الوتکه د ایران هوایي ځواک د تیروتنې له کبله نسکوره کړې ده. پرون به هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ښکاري چې مظاهرچیان په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ شوي او شعارونه ورکوي چې زکونکو وشتي او له سید علي بیزار دي. دوی له بې احترامۍ ډکه دغه اشاره د ایران رهبر آیت الله علي خامنئی ته و. د یوکرين مسافرونکو الوتکه تیر چهارشنبه وروسته له هغه نسکوره سوې چې تر دې څو ساعت مخکې ایران په ګاونډي هیواد عراق کې پرپوزي اډو بلستیک میزایل وتغول. په پیښه کې یو شل شپږ اویا کسان مړه شوي ول. په ایران کې مظاهره چانو د وبخشي د الوتکه د لویدو په پیښه کې یو شل شپږ اویا کسان مړه شوي ول. په ایران کې مظاهره چانو د هغو کسانو د محکمې غوښتنه کړې چې د میزایلو دغه حمله کړې دي. د امریکا بارنی چارو وزیر وای پروند د عراق پر یو پوځي اډه د حمله لکبله غوسه سوی دی. مایک پامپیو پروند په ټوټر ولیکل د هغو ریپورتونو لکبله په غوسه دی چې په کې ویل سوی د عراق پر یو هوایی اډه بل راکټي حمله سوی ده. پامپیو ویلی د زخمی سو ژر تر ژره شکېدو دعا کوي او د عراق حکومت غواړي په دې حمله کې لاس لرونکو ته سزا ورکړي. نوموړي زیاته کړه د عراق له خود مختاری څخه د هغو ډلو سرغړونی باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت ته وفادار نه دي. د عراق د پلازمینه بغداد په شمال کې د هغې هواد پر هوایی اډه لښ تلاشه او توغندې لګیدلې چې پکې د عراق څلور پوځان زخمی شوی دي. ځینې توغندې د بلد هوایی اډې پر رنوي لګیدلې چې د امریکا ځینې پوځي کارکونکو پکې ډېر دي. دیرو د دې تازه حمله زموري چانه د منلې خدا پېښه په داسې وخت کې شوی چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. خبرونه پای ته رسیدل او سم سره جهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوې د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه پنځوس روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په دوه سوه دوه روپۍ لس پیسې او په دوه سوه درې روپۍ لس پیسې. یو یورو په یو سل یو اویا روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل دوه اویا روپۍ شل پیسې. د متحد عرب امارات درهم په دوه سلویښت روپۍ لس پیسې او په دوه سلویښت روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په یو سلویښت روپۍ لس پیسې او په یو سلویښت روپۍ دیرش پیسې. او یو افغاني په دوه روپۍ اغستل کیږي او په دوه روپۍ دوه پیسې خرڅول کیږي. او دوه سوه درې اویا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او دوه سوه یو اویا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم څلور او زیات نه زیات سوارلس، بنو کې درې او سوارلس، ژوب کې منفی شپږ او درې، او کوټه کې به کم نه کم منفی لس او زیات نه زیات دوه ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوبینګ تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حالو د کرن صوبای مو د سراج زهیر نو اوریدي. د دې روان خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: په بلوچستان کې بارانونه او اوریدي. راپورونه دي چې دغلته 15 کسان وجل شوي، خو حکومت وایي چې د وورو لکبلا کم لارې کوسي بند دي د هغې د صفا کولو هڅه کوي.
لیار چې کومې بندې وې پر کان میں ترزئی، کولپور، لکپاس پر ایریا اور کوژک، دا لیاری ٹائم ٹو ٹائم بندے دلے بیا مش خلاصولې. پر دې اوسم مکمل مشینری ولاړ ده.
د سولې پر لور خبرونه کې بعد وړانګي لونه دا خبره ووري:
د بلوچستان
پخوانی وزیر اعلی او سیاسي کارکونکو او مخکخ ڈاکٹر عبدالمالک بلوس با جمہوری غگونا خبرونه کی واوری چوائی:
میں اس سیاسی نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس کے تانے بانے عظیم بلوچستانی قائد میر یوسف عزیز مکسی خان عبدالصمد خان اچکزئی.
ترپائے مملتیاو کی دا ہر سب واوری. اس مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalreview.com باندې لوستلای اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورو د بلوچستان چارواکو نن وویل چې پرونه هغه بل ورځ د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او د واورو له کبله ځینې کورونه پریوتې دي چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. حکومت د خراب موسم له وجې په وځلو کې بیړني حالت هم اعلان کړی او هم د دارنګا د ورختونو لوجه زین لوی لارې هم تړل شوی چې د مسافرو لپاره د تګ راتګ ستونزې پیدا کړې دي. نور حال د ایوب ترین نورو
د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د تیرو دوه ورځو راهیسې د باران وروسته د واورې لړۍ روانه ده چې له امله خلک د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ کړي دي. تېر ورځ د پښین ولسوالۍ په برشار سیمه کې د یو کور کچه خونه نړېدو له امله د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان تر خاورې د لاندې کېدو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. دغه ډول تېر شپه د ژو په کلي شابزي کلي کې په یوه بل ناوړه پېښ کې شپږ کسان وژل شوي، په هغه کې درې مېرمنې او درې ماشومان شامل وو. دا پېښه د واورې له امله د خونې د نړېدو څخه سوې ده. د دې څخه له مخه پرونه بل ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پوله د چمن په کلي لوکمان کې د کوژدې د خوشحالۍ پر مهال د کور د مناګې د چت لوېدو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. دغه ډول د موسم شونکي دفتر وینا ده چې صوبې په چینو برخو کې به د باران او واورې لړۍ نن درېمه ورځ هم روانه وي او تېره ورځ د واورې له امله د کوټې کراچۍ سړک پر لک پاس بند شوی وو. د دې ترڅنګ په کان مترزي کې د کوټې ژوب او په کوژک غره کې د کوټې او چمن لوی سړک بند پاته وو. وروسته د حکومت له لوري ځینې بند سړکان د خلاصېدو ادعا شوې وه. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال تېره ورځ په کوټه کې ویو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وویل چې د حکومت د الوزلو په نتیجه کې د ځل ډېر لوی ځاني او مالی زیان نه دی اوښتی. هغه زیاته کړه چې د څه ناوړي وجه د مخنیوي لپاره فوج هم چمتو دی. پر دې مهال د مشالی ډو سره په خبرو کې په صوبه کې د ناوړي وجه د مخنیوي د ادارې پی ډی ایم ای مشر عمران زرکون اول چې د پی ډی ایم ای لوري د باران او واورې څخه د غزمنو کسانو سره نه هیواز پر وخت مرستې سوي دي، بلکې د دوی سره هر ډول کومکي خوراک او نور شیان موجود دي.
دا لارې چې کومې بندې وي پر کانډ می ترځي کولپور پاس پر ایریا اور کوژک دا لیاری ٹائم ٹو ٹائم بندے دلے بیا مش خلاصولے پر دی اوسم مکمل مشینری ولر دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن او پی ڈی ایم اے ٹیمان موجود دیا. دا ٹائم صرف کان میں ترزی کے لیار لیر زیات بند دا کوژک ٹاپ مش پخپل بند کر دی تاکہ غٹی گاڑی دا ٹریلرز وغیرہ سلپ نسیا.
بلخوات دا حکومت لوری پے وا اعلامیہ کی دا کوٹ پگڈن دا صبح پر نور وو ولسوالوی کی دا بڑنی وزی اعلان سو دی او خلق تا امر سو دی چ بلا ارتیا دا یو زے سخدی و بل زے تا سفر نہ کوی. حکومت زیات واورې او یخنۍ له امله د کوټ چمن او کوټ کراچی سړک او بیا او د کوټ پنجاب سړک پر سفر باندې عرضي بندیز هم لګولې دي. هلته د راغلو اطلاعاتو سره سم د توبه ککړی او توبه اڅکزی ترڅنګ د لوی بند لارې د تیرو دوو ورځو راهیسې بندې پاتې دي.
مشال لاډیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00200 و و 3 شپږ 4 و 4 9 شپږ.
مشال لیډیو ته غوږی. پرون په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د زرګونو کسانو جلسې ته په وینا کې د دې ترڅنګ چې له پاکستانه د پښتنو د حقونو غوښتنه یو وار بیا تکرار کړه. دا یې ترې هم وغوښتل چې په منځني ختیځ کې د شخړې برخه دې نه جوړیږي. د پی ټی ایم مشرانو وویل پښتنو جنګونه لیدلي او تاوانونه یې تر هر چا زیات ګاللي، نو ځکه په دې خبره رسیدلی چې د پرمختګ لاره یې د قلم او د کتاب لاره ده. نور تفصیل عمر وزیر ناورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د منځني ختیځ د شخړې برخه دې نه جوړیږي. د غورځنګ مشرانو د جنوري پر 12مه بنو کې جلسې ته په وینا کې په حکومت غږ وکړ چې دا هیواد خوره دې هیچا ته استعمالې دوته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې د جنوري پر 3مه بغداد کې د ایراني لوړ پوړي جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته دا ترنګلتیا د کمولو هڅه کوي او د جګړې برخه نه جوړیږي. په هم د مخه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم تهران ته ولاړ چې هلته له چارواکو سره د سیمې پر حالاتو وغږیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی استازي علي وزیر له حکومت ته وغوښتل چې د جنگ په ځای د ماشومانو ته د تعلیم اسانتیا به برابرې کړي.
قسم
د غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې د غورزنګ غوښتنې تکرار کړې او وی ویل چې د پښتنو په وسایلو د ولسته اختیار ورکړل شي. د غورزنګ یو بل مخکښ او شمالي وزیرستان ناکامی اسمبلی استازي محسن داوړ وینا کې وویل غورزنګ ډېرې لاسته راوړنې کړې، د پښتنو قبایلو توانونو ماویزې ورکړل کیږي او دوی به د پښتنو د شوو توانونو پوره توان غواړي. د د په وینا نور په سیمه کې ګوډ او بیډ طالبان نه مانی. جلسے تا دورکا کسانو غڑی ہم راغلی ول دلکی مروتو نا راغلی وی میرمن مشال ریڈیو تا وویل پینز کالونو نای دخاون حیث درک معلوم نشو چه نورا پویر ہم ستڑے شوی
نمیشتا ملاقات رو گئی نمیشتا سپاتا رو گئی نمیشتا وکی اخیر میری دزو بی مریض اشلا اخیر اخیر بی باوری زمراشی پلنکی مرشن یا مرشل اخیر بی میر مرشی خوشی دام رو خوشتا سپاتا رو گئی ملاقات خو سر او کی گنا دا سنگا زدی دا
پاکستان دولت د پښتون ژغورنې غورزنګ په تازه جلسه کې د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې ویلي چې د دوی غوښتنې چې آئینی دي پوره کوي. بنو جلسه کې د یوې شمېرې تر مخه د 20,000 نه زیات خلک جمع شوي ول. پښتون ژغورنې غورزنګ د فبروري پر 2 د غورزنګ یو مخکښ ارمان لوڼی د تلین په مناسبت جنوبی پښتونخوا کې د جلسې اعلان وکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د ریاض په سفر دی. پرون په تهران کې وو. دا سفرونه نوموړي په مندني ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو په مخه ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په عراق کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د واشنگټن او تهران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. پاکستان ویلي چې په سیمه کې به د ممکنه شخړې برخه نه جوړیږي او هڅه به کوي چې ترنګلتیا راکمه کړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان دومره توان لري؟ تفصیل د عبدالحی کاکړ.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د شاه محمود قریشي د ایران او سعودي عرب د سفر هدف په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی کمول دي. نوموړی دا سفر د پاکستان د وزیر اعظم په حکم کوي. عمران خان دا حکم له هغه وروسته ورکړ چې په عراق کې امریکا له لوري د ایراني قومندان قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د تهران او واشنگټن تعلقات نور هم کړکیچن شو. پاکستان واضح کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ممکنه شخړې برخه نه جوړیږي. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم هم د سعودي عرب، ایران او امریکا ترمنځ د ترنګلتیا کمولو لپاره د تهران او ریاض سفرونه کړي دي. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد دومره توان لري چې دغه هیوادونه خبرې ته غوږ ونیسي. د سعودي عرب لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر پرون مشال لیډي ټول چې فکر نه کوي چې اسلام آباد به څه خاص رول ولوبولای شي.
امریکې د ایران د سعودي په منځ کې د روغ جوړ کول په دې سلسله کې ځان دومره غټ ګڼل چې هغه مشته غوښونه چې پاکستان ټیک ته نیوکلیر ملک ته به شکه خو نن سبا د چې اقتصاد برابر نه وي نور حساب کتاب د ټیک نه وي تش په ټوپکو په جازونو معاملې نه چلیږي. نو زموږ تعلقات ډېر بد نه دي خو ډېر دومره ښه هم نه دي چې کنی موږ دا وویل چې خلک به مشته اوس غوږ ونیسي.
د پاکستان وزیر اعظم د 2019 کال جولای میاشت کې له امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لیدلی وو او وروسته عمران خان ویلی وو چې هڅه کوي د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. نوموړي تیر کال د سپتمبر میاشت کې خبر اعلان ته ویلو چې ولسمشر ټرمپ خواهش ښودلې چې پاکستان دې د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا کمولو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې وایي چې د ترګریزې جګړې له کبله د واشنگټن او اسلام آباد تعلقات خراب شوي ول او ولسمشر ټرمپ پاکستان ته د پوځي مرستو پر ورکړه بندیز لګولی وو. هم دې طرف ته په اشاره سره د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقی پرون مشال لیډي ټول چې پاکستان له دې موقع څخه په ګټه پورته کولو سره له واشنگټن سره تعلقات شکول غواړي.
باجوا نے بہت مشکلوں سے امریکہ کے ساتھ تعلقات
جنرال باجوا پڑی روستڑو ل امریکہ سره تعلقات خکړل او غواړي چې نورم خشي که چیرته د امریکه او ایران ترمنز ترنګلتیا سیاتیږي نو پاکستان په دې کې خپل تاوان ویني. پاکستان خپل ګټې ته په پام سره نه غواړي چې ترنګلتیا وي.
پاکستان خپل فائدہ دیکھ چاہ رہا ہے کہ اس میں حالات زیادہ کشیدہ نہ ہو.
د قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د مختلفو هیوادونو له مشرانو سره د وضعیت په اړه په ټلیفون خبرې کړې وې چې پکې د عراق او روس بهرنیو چارو وزیران هم شامل وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ستاسو په د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه باندې یو راپور تر راغورځوم. د پاکستان د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار وایي د جنوري پر 14مه له متحده قومي مؤمن سره د مذاکراتو لپاره یو پلاوی کراچۍ ته استوي. فردوس اشقاوان دا خبره پرون په ټویټر تر هغې وروسته ولیکله چې د متحده قومي مؤمن پاکستان یو مخکښ او د انفارمیشن ټیکنالوژي وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقي له وزارته استعفا ورکړه. تفصیل سراج ظهیر ناور.
د اطلاعاتو سلاکار ډاکټر فردوس اشکوان ویلی متحده قومي موومنت د دوی اتحادی وو او ویبا او د سیاسي ګوندونو د یو بل د سوچ سره اختلافات وی او د منصوبه بندي د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې به یو ډل ننت جنوري په 14 په کراچي کې د ایم کیو ایم د مشرتابه سره ویني. د نه هغیرستو د جنوري په 12 نو موړې په خپل ټویټر باندې لیکلی چې کراچي کې د متحده قومي موومنت پاکستان مخکخ او د انفارمیشن ټیکنالوژي وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقي ویل دوی حکومت سره اتحاد کړي وو خو حکومت یې هیڅ مرسته و نکړه نو په دې وجه دیل وزارت استعفا ورکوي. په داسې حال کې چې د روسيو کې پاکستان پیپلس پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون د پوز د مشر د ملازمت د مودي غزول لپاره په پارلیمان کې د وړاندې کړل شوی بل مرسته وکړه. په پاکستان کې سیاستوال او د سیاسي چارو تجزیه کاران وایي لدې روسو په دې هیواد کې سیاسي منظرنامه بدل شوی نو د ایم کیو ایم د استعفا په د حکومت لپاره مشکلات پیدا کړي. د سیاسي چارو تجزیه کار او سیاستوال افراسیاب خټک پدی اړه مشال ریډیو ته وی
دا یو غیر فطری جو اتحاد وو چې شانه چې کم خاري نه غلا سره جوړ کړو او دا چې خاري چې دا دیوال پر لګې تو دینو په دلته کې سیاسي د مسې کم مخ په زیاتې تو دی او تر څو په چې پاکستان کې واقعي جمهوریت نظام نه جوړ شي مطلب دا چې انتخابات چې خلک پکې رائے ورکړي او دا وړه نه شړای شي.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار قریش خټک پدی اړه مشال ریډیو ته ویل موجوده حکومت په یوازې سر دومره چوکۍ نه لري نو زکه پر اتحادی گوندونه فشار اچوي.
عمران خان د مطلوب حکومت پوزیشن چې دی لکه ډېر کمزور دی په دې صورتحال کې زګړم چې دا یو ډېر اهم پیشرفت دی کوم چې د اپوزیشن مطالبه د وزیر اعظم کرسي چې دا په دې باندې یو بل تسکین ولري چې عمران خان دې نه کړی شي نو کو د ایم کیو ایم کوم تحفظات یې غلري نه کړی شو نو زما په خیال منګل چې کوم بلوچستان عوامي پارټي مشر دی دا هغوی هم داسې قسم تحفظات شته او هغې کې لاړو نو بیا د وفاقي حکومت پاتې
دیروستیو کې د پاکستان پیپلس پارټي مشر بلاول بټو زرداری د کراچي په لانډي او کورنګي سیمو کې د پرمختیاي منصوبو د پرانیستي په موخه ویلي وو متحده قومي موومنت د پاکستان تحریک انصاف سره اتحاد ختم کړي او د دوی سره د ملګري شي د بورته پسین صوبې وزارتونو ورکړي. په کوم چې د خالد مقبول صدیقي وینا و چې د نوموړي استفاده دغه وړاندیز برخه نه ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان دوه پخوانیو سینیټرانو د هیواد په سیاسي ګوندونو کې د داخلي جمهوریت لپاره د نوي جمهوریت تړون کولو غږ کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو پخوانی مشر افراسیاب خټک او د پیپلز ګوند یو مشر فرت الله بابر دا غږ پرون په لاهور کې د یوې مباحثې پر مهال وکړ. په دې اړه تفصیل عبدالحی کاکړ ناورو.
په سیاسي ګوندونو کې داخلي جمهوریت تر سر لیکلاندې مباحثه پرون د لاهور په الحمرا حال کې وسوه چې پکې د افراسیاب خټک او فرت الله بابر علاوه د تحریک انصاف پخوانی سینیر مرستیال مشر حامد خان هم ګډون وکړ. افراسیاب خټک ته عوامي نېشنل ګوند په 2013 کال کې نوټس ورکړی چې پکې پر هغه د ګوند د نظم و ضبط سرغړونې تور لګول شوی وو خو هغه دا تور رد کړی وو. حامد خان بیا د تحریک انصاف په بنسټ ایښودونکي کې دی خو د خپل ګوند پر داخلي سیاست د تنقید له کبله د تیر کال دسمبر میاشت کې د هغه غړیتوب و جھنڈول سو په سیاسي ګوندونو کې داخلي جمهوریت پر موضوع د خبرو کول پر وخت درې واړو سیاستوالانو د پاکستان په سیاسي ګوندونو نیوکه وکړي. د پیپلز پارټي مرکزی جنرال سیکرټری فرت الله بابر او افراسیاب خټک وړاندیز وکړ چې باید په ګوندونو کې د داخلي جمهوریت لپاره چارټر اف ډیموکراسي یعنی یو جمهوری تړون وسی. فرت الله بابر ادعا وکړه چې په دې نږدې وروستیو کې د پاکستانی پارلمان لخوا د دې هواد فوجي مشرانو د تقاوت یا ریټایر کېدو موده غزولو پاړه منزور شوی فوجی قانون ملاتړ سیاسي ګوندونو په جمهوری توګه نو کړی. هغه زیاته کړه چې د فوجی قانون یا آرمی اکټ منظورې دوه وروسته باید په سیاسي ګوندونو کې د داخلي جمهوریت بحث پیل شي. فرت الله بابر وویل چې د پاکستان په تاریخ کې زیاتره وخت واکداران یا د فوج یا د ګوندونو مشران پاتې شوی دي.
د سید یوسف رضا گیلانی او راجا پرویز اشرف نه علاوه د پاکستان واکداران یا خود پوز مشران او یا د سیاسي ګوندونو مشران پاتې شوی دي.
فرت الله بابر البته ومنلای چې د پیپلز پارټي د جنرال سیکرټری په هیز ویلای سي چې په ګوند کې انتخابات یا فیصله په جمهوریت طریقه نه کیږي. افراسیاب خټک په خپل څرګندونه کې وویل چې وخت را رسیدلې چې سیاسي ګوندونه له خاندانی وراثت آزاد کړل شي. د طریق انصاف په خواني سینیر مرستيال مشر او د هیواد وتلی وکیل حامد خان په خپل سره ادا وکړه چې د سیاسي ګوندونو داخلي انتخابات شفاف نه وي چې لکبل د پوینا ګوندونه تقسیم سوي دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر یونینونو د بندیز لوجي په دې هیواد کې جمهوریت او جمهوری کلچر له خند سره مخامخ شوی دی. په پاکستان کې د جمهوریت د وادي لپاره د فعال تینک ټینک پلډاټ په دوه ورځنیو ناسو کې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی، د هند واکلاندی کشمیر، د پاکستانی رسنیو د ازادۍ په دې هیواد کې د تعلیم ترڅنګ پر یو شمیر نور موضوعاتو کارپوهانو او سیاستوالانو رڼا واچوله.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اردوونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی ورزو د افغانستان ننګرهار ته. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چین او هسکې مین ولسوالیو کې د داعش لماتې وروسته په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي او کومې سیمې چې له وسلوالو پاکیږي هلته دایمي امنیتي پوستې او بیزونه جوړیږي. په دې اړه تفصیل باز محمد عابد د ننګرهار د والي شاه محمود میاخیل نه پوښتله. راځي چې دا اور
مونږ چې څا عملیات په ننګرهار کې کړي دي هلته مونږ دایمي پوستې اچولې دي، هلته مو نظامي بیسونه جوړ کړي دي چې هغه پوستې حمایه کړي او تر کوم ځای پورې چې سړک تللی ده مونږ تر آخري سرحده پورې هلته پوستې اچولې دي. تاسو ته معلومه ده چې اوس ژمی ده، هلته واورې دي، په ځایونو کې یخنی ده، بل ماینونه هلته موجود دي، نو د خلکو تګ دا یو وخت او زمان غواړي چې تر څو خلک ورو هغه طرف ته لاړ شي. نو مونږ کوشش کوو چې اول ماینونه ختم شي، بیا د هغې نه وروسته د خلکو ورتګ سره نور آبادي چې کوم یو ده، که زراعت په ساحه کې ده، که د بندونو جوړول دي، کورونو جوړول دي، مکاتب دي، صحت خدمات دي، دا ټول به ورو ورو کیږي.
په چین ولسوالۍ کې سیمې د داعش وسلوالو پاکې شوي، هغه سیمې ساتل کیږي که نه ساتل کیږي؟ اندېښنه نشته دی چې بیا به دغه ځالې جوړې کړی شي؟
نه ګوره، چین خو ډېره لویه ولسوالۍ ده، زیاتې سیمې مخکې پاکې وي، هلته خلک اوسیږي، هلته څه مشکل نشته دی. یوازې په دوه درو کې چې هغه د بندر او باغدره ده چې یعنې مامند دره، په دغه سیمې اوس نوې آزادې شوي دي او هلته دایمي پوستې اچول شوي دي. بېرته راتګ د داعش یا نورو توریستي ډلو هلته نشته دی. په دې خاطر باندې چون پوستې هلته دي، په دغه دوه درو کې وخت نیسي چې هم ماینونه پاک شي او هم خلکو ته د ژوند زمینه مساعده شي.
اوس چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي، ورسره ورسره دغه امنیتی پوستې جوړیږي، تر کومه حده دا کار مخته تللی؟
دغه جنگ او تحلیل غواړي او موږ د خپل د تحلیل په اساس د خپل امکاناتو په اساس باندې امنیتی توصیه راولو. شیرزاد ولسوالۍ ته پوستې په لارې کې جوړ شوې دي، بیسونه چول شوې دي، تګ و راتګ روان دی، څه مشکل نشته دی. اما اوس دویمه مرحله کې توصیه ده په خپله د شیرزاد په ولسوالۍ کې، هغه هم موږ پیلوو چې ساحه پراخه شي. او بیا نو تمنچ ساحه پراخی کی د طالب نور گروپونو غشتونالته د منځزي او ولس په نظام باندې باور اضافه کیږي. نو دا پلان لرو چې تر نګرار چې وځي حسارک پاتې ده نو دا ټول نګرار مسون شي او امن شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د دونی مو بجو د خبرونو لنډیز عبدالحی کاکړ نور.
په بلوچستان کې د واورو بارانونو له وجې شاوخوا 15 کسان مړه شوي دي. نن چارواکو مشالې د ټول په تیرو دوو ورځو کې د بارانونو او واورو وروسته د کورونو چتونه راغورځېدو له وجې په پښین ژوب او چمن کې 15 کسان مړه شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران پر حکومت ژغ کړي چې په منځني ختیځ کې د شخړې برخانه جوړېږي. د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر پرون د بونو په منډان پارک کې د جلسې پر مهال حکومتي د جنګ پر ځای ماشومان ته تعلیم اسانتیا ورکړي او د پښتنو حکومت دې پام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر هغو ژمنو ټینګار کړی چې اسلام آباد په سیمه کې د امن او سولې لپاره مثبت او فعال رول ترسره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې شاه محمود قریشي پرون په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحاني سره ملاقات پر مهال واضح کړی چې پاکستان په سیمه کې د جنگ یا شخړې برخه نه جوړیږي. نن د خیبر پښتونخوا په اتو ضلعو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم پیل شوی دی. د روغتیا چارواکو ویلي مهم په سوابي بنیر چارسدا مردان مشار او ملاکند او سوات عموماً کې پیل شوی. نن د افغانستان د ولسمشر ټاکنو د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایتونو د څېړنو وروستۍ ورځ ده. افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیشن ویلي د ورځې تر پایه به په ټولو ولایتونو کې شکایتونو پروسه بشپړه کړي. د افغانستان په پکتیا کې پولیس چارواکي وایي له مرکزي زندانه شاوخوا اووه قیدیان تښتېدلي دي. د پکتیا مرکزي جیل قمندان اجمل یوسفزي تېره شپه مشالې رپورټ چې په دې لار کې پلټنې روانې دي. د ایران زده کوونکو د دومره ورځې لپاره هم د ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهرې کړي. مظاهرې پرون په داسې حال کې وشوې چې د ایران چارواکو منلي چې د د یو مسافرونکي الوتکه د ایران هوایي ځواک د تیروتنې له کبله مسکوره شوې وه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي پرون د عراق پر یو پوځي اډه د حملې له کبله غوسه شوی دی. مایک پامپیو پرون پر ټویټر ولیکل دغو رپورټونو له کبله په غوسه دی چې په کې ویل شوي د عراق پر یوه هوایي اډه بله راکټي حمله شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس درته ونی د خبرونه جمهوریت غوړ وړاندې کو. په دې خبرونه کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې درابروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجہد کړي. دوی د دې لړۍ بل خبرونه د نېشنل ګوند د مشر او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس پاړه ده. بای جادوونه وکړو چې په خبرونه کې پیښو پاړه معلومات ډاکټر عبدالمالک بلوس را کړی دي چې مشال ریډیو په خپلواک آزاد توګه تصدیق ونه کړای شو. په دې اړه باندې را دي چې وورو جمهوری غګونه.
په جمهوریت غونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي او هلسوي ټکول سوي یا نورې قرباني ورکړي دي. نننې خبرونه د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د مبارزې په اړه ده.
سیاسی نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس کے تانے بانے عظیم بلوچستانی قائد میر یوسف عزیز مکسی خان عبدالصمد خان اچکزئی.
سپیکر صاحب زما تعلق لاغ سیاسی نسل سردی چکڑے لستر بلوس مشر میر یوسف عزیز مکسی خان عبدالصمد خان اسکزی میر عبدالعزیز کرد او غوث بخش بزنجو سره ملاویږي. دا هغه مشرانو چې د انګریز پر ضد په داسې وخت کې زړور جدوجهد وکړ چې د انګریز پر ضد خبره کول خپل مرګ ته بلنه ورکولو. بخنه غواړم د خان عبدالغفار خان نوم اخیستل مهیر شو. زه فکر کوم موږ چې نن په کومه سملې او صوبه کې ناست یو دا د دغه مشرانو د جدوجهد نتیجه ده.
دا د سیاستوال ډاکټر عبدالمالک بلوچ هغه تقریر دی چې د 2014 کال د جون پر 8 نیټه د بلوچستان د وزیر اعلی په توګه تر منتخب کېدو سمدستي ورسته وکړ. هغه چې په وینا کې د کومو سیاسي مشرانو یادونه وکړه نو د مبارزې او قربانۍ لپاره هغه په خپل هم په دې کتار کې ولاړ دی. ډاکټر مالک بلوچ چې په کوم شار کې د ټول صوبې مشر منتخب سو، نو که د غړی یا سات ستنی د شاپر خوا وڅر خولسي، نو پوره څلور دې ښکاله لمخه هم دغه ډاکټر مالک په هم دې شار کې د پولیسو د لټون لوجی د سر پټولو ځای نه درلود او له مجبورۍ د کوټي په کاریس کې شپې تیرولې. ډاکټر عبدالمالک بلوچ په 1958 کال د جنوري پر 15 نیټه د بلوچستان د تربت په کیچ ضلع کې زیږیدلی. تر لسم جمعه هم دلته درس ویلی، بیا کوټي ته ولاړ. له ساینس کالج د 12 او په 1983 کال کې له بولان میډیکل کالج د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړه، خو هغه یوازې زده کړې نه کولې بلکې ورسره سیاست هم کولې. لس کلانو چې د بلوچي ژبې مشهور شاعر او د نېشنل عوامي پارټي د هغه وخت وتلي سیاستوال ګل خان نصیر ترګوته ونیولې او جلسې ته بوزدی.
کله چې د ایوب خان د ون یونټ تور دو یعنی ون یونټ مات کړ تحری چلې دی، نو زه ډیر وړو کې وم. زما یاد دی چې ګل خان نصیر به موږ لزان سره جلسول بي ولو. دا د نېشنل عوامي پارټي او نورو اپوزیشن ګوندونو لخوا د ون یونټ پر ضد یو زورور تحریک وو، خو زه عملی سیاست ته هغه وخت راغلم چې په نهم جمعیت کې وم او په بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن کې شامل شوم.
د بلوچو سیاسي فکر، مزاج، هدفونه او انداز د پاکستان د نورو قومونو په مقابله کې لږ مختلف دی. په بلوچ کې هغه ګوندونه او مشران هم شته چې د پاکستان په چوکاټ کې آئینی حقوقونه او پراخه صوبایي خودمختاری غواړي، او بل ډله هغه ده چې د وسوالي مبارزې للارې له پاکستانه مکمله ازادي غواړي. د هر بلوچ سیاسي کارکون روزنه په همداسي سیاسي ماحول کې کېږي. ډېر بلوچ مشران د مبارزې پر مهال یا خو جیل ته شول سوي یا وژل سوي دي، خو ډاکټر مالک بلوچ ډېر کم جیل ته تللی.
جیل کم کیا ہوں اور ایبسکونڈر زیادہ رہا
زه جیل ته کم تللم، خو روپوشی می زیاته تیر کړی ده. کله چې به مو د طالب علمی په وخت احتجاج کولی، نو پولیسو به ونیولو او بیا به یې بیرته خلاص کړلو. د نواب اکبر خان بوکټی د وژنې پر ضد چې به کله موږ احتجاج کولی، نو سهار به یې ونیولو او ماښام به یې راخوشی کړلو.
کله چې جنرال ضیاء الحق د پاکستان د هغه وخت د وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو حکومت ختم کړ، نو یو شمیر سیاسي ګوندونو د پوځي امریت مخالفت وکړ. په دې دوران کې بلوچ سیاستوالان او ځوانان هم د مارشلا پر ضد راپورته سو. ډاکټر مالک په دې ورځو کې د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن په مهمو مشرانو کې وو.
لیکن سب سے زیادہ جو ہم نے تکلیفیں دیکھی
تر ټولو زیات کړهونه مو د ضیاء الحق په واکمنۍ کې لیدلې دي. دا د 1990 کال خبره ده چې کله بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن یو لوی کنونشن وکړ، او په دې کنونشن کې له بهرنیو هیوادونو هم کسان راغلي وو. مارشلایي حکومت زموږ خلاف وارنټ یا د نیولو حکم جاری کړ، او بیا زه تر څلورو کلونو پورې پټ یا روپو شوم.
له دې سره د ډاکټر مالک بلوچ له کړاوه ډکې شپې ورځې پیل شوې. د هغه او پولیسو ترمنځ پټ پټونه شروع شو، خو دا د ماشومانو پټ پټونه نه بلکې پر رښتیا هم پر ډاکټر مالک او ملګرو یې د ژوند کړی راتنګ سوا.
دوی مخپلو کورونو ته تګ ناممکنه کړی وو. په کوټه کې نو سوسیدلای موږ به کرې شپه د کوټه په یو کاریز کې تیروله. سهار چې بازان وسو او خلکو به منځونه وکړل، نو بیا به موږ هاستل ته ولاړو. موږ که به هر ځای تلو، که کوټه که کراچی، پولیس به لکه د سیوري غوندي راپسې ول. زموږ ډیری ملګری ونیول، خو زه رازق بوکشي او جالب ونینول شو. په هغه ورځو کې د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن مشري موږ کوله. موږ ډیر څلوېشت ملګري نیول سوي ول، خو موږ درې واړو دا فیصله کړې و چې گرفتاری به نه ورکو بلکې پارټي به چلو.
ډاکټر مالک کله په کوټه، کله کراچی او کله د بلوچستانو په نورو کلو او شهرونو کې پټېده راپټېده، خو هلته په کلی کې پوځي چارواکو د کورنۍ ژوند هم اور ترخ کڑی وو
تو میرا والد صاحب جو ہے نا تربت کا مطلب شریف آدمی ہے معتبر تھا
زما پلار د تربت یو شریف او مخور کاسو مرشلای چرواکو باغه سهار په تربت کې د ملیشا ځواکونو کیم ته وروبللې او ماشام به یې پېښودلې زما لپلار به غشتنه کوله چې خپل زوی راوله دی به زه ډیر خپه کولم چې یو کرنل صاحب هر ورځ زما سپینجری پلار ورغواړي او کښنیوي دا هم یو ډول قید چې سهار راسته او ماشام ولاړ شه لدې علاوه به کله ډوډۍ نه و کله به د شپې تیرولو ځای نه و
نه یوازې ډاکټر مالک او کورنۍ تر کړه و تیرېدله بلکې یو وخت داسې دلچسپ واقع هم وسوه چې د ده په نوم یو بل مالک پولیسو ونیولی
میرا نام مالک عبد المالک
زما نوم عبدالمالک دی خو پولیسو زما پر ځای یو بل کس ونیولی چې دا هغه نوم هم مالک وو او هغه ته د یو کال د جیل سزا هم واوروله هغه غریب چیغې والی چې ګوري زما د پلار نوم جمعه خان او د بل عبدالمالک د پلار نوم حاجی عبدالسلام دی زه د پنجګور ښار یم او هغه د تربت اوسیدونکی دی خو پولیسو ورته ویلي چې زموږ مالک په کار دی او ته مالک یې دوی هغه جیل ته ولېږلی هغه ما ته پیغام را ولېږلی چې زه ستاسو پر ځای نیولیم ما ځواب ور ولېږلی زه نسم درتلای ځکه پولیس وای چې زه جالب او رازق بوکشای خو په افغانستان کې یو نو که زه په لاس ورغلم ډیر زیات به می وځوروي نو مهرباني وکړه تاسو یو کال په جیل کې پاتې سي هغه مسكين بیا یو کال د مچ په زندان کې تیر کړل
ډاکټر مالک په پټو لارو له کوټي کراچي ته ولاړ هلته به یو بل ځای شپې کولې خو د پولیسو لټون دومره تنګ کړ چې اخر ور باندې د شپې تیرولو ځایونه هم ودرېدل
اور ایک
داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی یو ہاسٹل چې نن سبا ایکسپو سینٹر دی یو شپه د پولیسو جاسوسی ادارې سپیشل برانچ زموږ د نیولو لپاره کسان را لېږلي وو چې موږ ته یې لمخه پته ولګېدل او له هغه ځای څخه ولاړو له دې وروسته د شپې ځای را باندې ودرېدلې له دوستانو مو د ځای موندلو پوښتنې وکړې او یو راته ویل یو ښځینه خبریاله د یو څو میاشتو لپاره لاهور ته ځي او یو چوکیدار ته یې ضرورت دی نو موږ ورته ویل تر موږ ښه چوکیدار څوک کېدای سي ما او رازیک بوکټي درې میاشتې د هغې په کور کې چوکیداري وکړله او چې هغه بیرته راغله نو موږ له هغه ځای څخه هاسټل ته ولاړو
خو د څلورو کلونو روپوشي ورسته چې په پاکستان کې د جنرال زولک پر ضد د جمهوریت غوښتونکو تحریک زور واخیست نو پر ډاکټر مالک هم د پولیسو فشار کم سو او هغه ورو ورو راښکاره سو وروسته په 1988 کال کې زولک د الوتکې په پیښه کې مړ سو ډاکټر مالک له نورو ملګرو سره په ګډه بلوچستان نېشنل موومنټ جوړ کړ او بیا یې هم دغه ګوند په 2003 کال کې په نېشنل پارټي بدل کړ ډاکټر مالک اوس مهال د نېشنل پارټي مشر دی په 2019 کال کې د هغه د سیاسي مبارزې عمر یو 15 کاله ته رسیږي خو وايي مایوسه سوی نه دی
زاو زما ملګری چې په خپلو کې سرکښین نو د حالاتو تجزیه کوو هغه وخت په نړۍ کې دوه لوی قوتونه امریکا او سوشلیست شوروي اتحاد وو زموږ نظریاتي سیاست د سوشلیست شوروي اتحاد په چوکاټ کې وو خو د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته چې په نړۍ کې یو قوت پاتې سو نو بیا موږ کله کله به فکر کولی چې دا خو ښونه سو خو بیا سوچ کوو چې شوروي اتحاد که مات سوی هم دی زموږ مظلومیت او محکومیت خونه دی ختم سوی نو موږ ولی بیا له جادو جهاد لاس واخلو موږ خود شوروی اتحاد لپاره مبارزه نه کوله بلکې موږ خود خپل خلکو لپاره جادو جهاد کولی ترڅو چې ژوند دیو خپل مبارزه به جاری ساتو
هم خپل جادو جهاد کو جاری رکھیں گے
در درنو اوریدونکو په جمهوریت شغونو پروگرام کې مو د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی او نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک د مبارزې کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. جمهوری غږونه خبرونه وړاندې کوله او اوس وخت راغلی دی د اوونی د خبرونې د سولې پر لور. د بشیر ګواخ جوړ کړل شوی دا خبرونه تاسو د پاره وړاندې کوو. نو راځئ چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوی پښتون ژغورنې غورزنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورزنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د پښتنو ښځو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر ګواخم، هرکلی مکوم. دا اوړانګا لونه ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشره پورې مصروف وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورزنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وزي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په سرنګ تکلیف کې دی، څومره ظلم پر باندې ترجیح په دې کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، فقطه سیاسي پوهه ښځې لور کې
مبارزه او دا ټول څنګه خپل سبق بم وي مبارزه بم کې څنګه
خو مبارزه چې کومه ده هغه د دې تند دی خاوري خبره ده. هغه ستا د مشتي سبق ویایو د ډیګري د پاره او سبب سره لري د غبي د ځان خبرې. خو دا مبارزه چې کومه ده دا د دې کاند دی وطن خبره ده، نو هغه موږ داسې نه سو او په دې کې چې ډیرو اتلانو ډیرو ځوانانو سرونه ورکړي دي په دې لار کې، نو موږ هم د هغو شهیدانو د هغو خلکو په لیاره باندې راو نه پریږدو. دا لیاره دا خو لا دومره بد حالات نه دي راغلي، خو په میدان باندې ګرځي قسم پاته چې خو د دې خاورې خبر کوي. موږ به د هغه ملاتړ کوو، موږ به په دې لیاره باندې هغسې روان یو، په دې لیاره به هم هغه مضبوطه ځو او شاته بنه راځو. خپل سبق به هم یایو، هغه خپل د سبق ځای جلا دی او د دې مبارزه چې کومه ده دا به موږ هم داسې جاری ساتو.
دا امکان شته چې پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورزنګ شته دا په یو سیاسي پارټي یا سیاسي ګوند باندې بدل شي؟
بس خو زما نه دي چې یو تحریک ته په سیاسي پارټي یو په ګوند باندې بدل شي. کام پرسته ګوندونه موږ خپل دوه ګوند لرو، او بیا چې زه څومره خبره یم، زه چې څومره په تحریک کې ګرځېدلې یم، زه چې څومره کسان پېژنم، نو موږ ټول چې په دې تحریک کې ملګري یو، نو موږ یو نه یو سیاسي ګوند سره تعلق لرو.
موږ د هغه د تنظیمونو د خپلو ګوندونو د تنظیمونو د پاسې د ذمهوار خلک یو د هغې په تنظیمونو کې یو هر کس چې کوم دی. نو که چیرې دا دغه د ګوند په خوا ځي هم نو موږ بیا ټول هغه خلک دي چې هغه به بیا ټول خپلو ګوندو ته ځي نه ځي، دا به بیا هم خاص پر میدان باندې پاتې هیڅوک به ورسره نه وي. خو زما نه دی خیال چې دا به د سیاسي ګوند په خوا ځي، دا به جوړ شي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي، ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ د توپیری چلند پرېږدي. دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفي په پلي کولو سره د مظاهرو له لارې کوي. تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي. د بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لړنۍ د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو. د پښتنو لپاره د حقونو مبارزې په شوري توګه خپل کړي
تخلب د دې اشیان مشاهده کوي او د حالات ته ګوري، او بیا په کور کې هم زما ورور چې کوم هغه د سیاست سره تړلی وو، هغه په سیاست کولای او دای چې کوم ادب سره تړلی وو، نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره ومه زلو زه ادب ترالم، نو چې زه ادب ترالم نو ادب او سیاست چې کوم بیا هغه سره تړلی وي، نو بس ما ودی خوا د شوق کم پیدا شو او داسې په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم چې د بقاعده رسمي تور داسې سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاته لکه وزشکا
د سولې پر لور.
زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړي چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي. د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبري غونډه کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغله دي او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پر کوي چې د افغانستان د استخباراتو انډیس او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خود دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قامی سملی غړی دی ډیو ریډیو سره په خبرو کې دا تور بے بنیاده وبالا ویل چې ریاست د دوی عینی غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بے بنیاده الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جوړلې دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانیه مقابله کول نشي، نو ځکه هغه راځي د خوتورونه مګه داسې لګي چې دغه ایس سره خپل نه یې مونږ ته ورحبلی دي چې تلک مونږ ته دنیا ته وخایا چې زمونږ قسم کم مرسته ده کم هغه پټه ایجنډا ده د نور ملکونو والا چې مونږ یې مخکې په وړاندې بزو، خو هغه سره بیا د هغې د خپل دلیل په سپورټ کې بیا حقایق نه، نو دا خو د دې زوړ زړه طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې هم پتا پنې ته بل ټکی ورسره نشته، خو همدغه خبره ده چې بای بارنه امداد دی او دغه دار دی او دا چې کوم د ملک خلاف سازش کوي.
نور بزم پخور جنگ کیگی نو پکیگی نو پکیگی اس بنور دغا کار بدرنگ کیگی نو پکیگی نو پکیگی کٹا دبل کی گتاوان زما دے داخل اس مکاشی نسما
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه لومړی سره د غورزنګ سره ملګری و او سه د هر کمپاین او هر جلسې برخه ده. سنا اجازه د پښتنو حقوق لپاره په مبارزه کې دومره مشهور ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو، ټوئیټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډیر ارزښت لري.
پختون چې موږ خبره کوو نو کې به څه ته خزا هم او به څه انسان هم د خزا کې بار دي هم دي دا غي و زه دا زه دا چې ګړم ځاتی توګه چې موږ اکثر خلک وایي چې را تاسو کار خو په کور کې نه استل دي دعا کول دي دا کول دي زه ته دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جوازونه چې کله بمباریانه کوي یا نورې بمباریانه چې کیږي یا نورې سیمه کیږي نو هی دا ته پوښتنه کوي چې موږ بم غورځو که خځې وي هغه د سایت شي کور کې دي کینی نو موږ بم غورځو. هغه دا هم ته پوښتنه کوي چې دا کوم کډوال کیږي کنه خځې نو دا دي چې شل شل کال او پینځه پینځه کال کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږه لږه باندې او ته چې شلو منټو کې خپل کور پیدا پینځه لس منټو کې خپل کور پیدا نو هم دا ته پوښتنه کوي چې را کور خځې کور د نروانی دي کنه نو هغه کډواله کیږي دا هغه د بکخیل په کمپونو کې چې پرتې وي څنګه خځې نو هغه هم د هغوی حالت ما کتلی دی ځکه چې کله به هم دوی ته موږ راتلي وو دې کمپونو کې د هغوی حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم خو دویم بیا ټول نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغوی خویندې میندې او ښځې دي چې هغوی داسې ژوند تېروي چې هغوی ته دا هم نشته پته چې د هغوی خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه دا به رام شي که نه موږ ډیر ملګری چې دي هغه موږ سره جلسو کې راغلي نه موږ ډیر مهم چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغه هم دا غي هم خوند مند خو او تاسو چې څنګه موږ نوغه شو دي ښکار نه دي راغلي نو هغه به کوشش کوي چې هغه هم کینی موږ سره
د سولې پر لور.
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشحاله اوسئ.
راسه سم جانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان